د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې اومني. ستاسو د پوره روغتیا، سلامتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونې وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او په هغه کې د خپل رکوسو عزیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيوي عزیز په حق له معلومات راکوي درته خبرو. گرانو دوستانو، لکه د تل پشان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسيو کسانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو، محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیرونه په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علي محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یوه ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک له معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-1-25. 0-22-1-25. او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کمرکسوي عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له ګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشحاله څوکاله ارامه اوسئ. ګرانه بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا 4 میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادره کشوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري، موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وهي. 0-22-1-50-50 اخري کې شپږ دېرش، یعنې 0-22-1-50-50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم، 0-22-1-50-50-3 خخ پروانه سو وخت شي دی ولر اجازه جایزه هم دی ګرانه. خخ پروانه سو وخت لري خو نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دروزگان ولایت گزه ولسوالی سمی اړیکې نیولې د ما یو وطنوال دی دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکرې د هغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم زه یې مطلب وایم دی موږ دا ته ګریش کولی سوري څخه تاسو ته پیغام کړم زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک شي او د تېلو سکار دی تورې غټې سترګې دي او د راشتې سترګې باندې لږ سخت خاله هم شته عصبي سیستم یې برابر نه دی بس خاص خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راخېږي نو موږ څخه نادرکه شوي دي شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کولس والي د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمارو اړیکه ونیسئ ټلیفون دوه شمېرې دي اوله شماره یې څلاته صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو شماره یې زه بیا وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي او د ټلیفون بله شماره ده د سیم شماره ده صفر اووه سوه دوه نسو شپته درې سو دوه اتیا ټلیفون شماره زه بیا وایم صفر اووه صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغه دین مسله دغه شمارو باندې اړیکه ونیسئ وسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه هلک حبیب نومیږي د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه درېمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرکه سوی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دا لاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسئ صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات وایم د ما یې زوی ته میوند نومېږي تور کالی یې په تندې له کوره نادرکه زوی ده هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته یوه اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو ټول درنو کې درمنه اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لم چې ټول وتر کړو خوش خوشاله څوک ازادی راډیو اوري هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام نه شاغلی تایو روشان صاحب ته زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدا لازم د کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه شوی دی نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو راسره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان بسم شمېره د صفر اووه صفر شپږ درې سوه دوه نوي اووه سوه اته او تر څنګ اټیان شمېره ده صفر اووه سوه اویا صفر دوه څلوېښت شپږ سوه نه څلوېښت نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي ډېره زیاته مننه ژوند ډېر خوشحاله چې خدای په امان
زما یو زوی ورک دی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوڅ کا زوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا چې هر څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي سلام علیکم
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه. شمیره د سره تکرارو 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه.
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 شپږ 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 شپږ 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 0 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 0 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 0 4 0 6 0 5 0 0 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 6 0 5 0 0 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 0 6 0 0 8 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 0 6 0 0 8 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 4 0 6 0 5 0 0 روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوه د پتنی فری جامې دی او پخپوي سفلې دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال شماري ورته وايي. معلوماتي اتصالات 0 5 5 0 یعنی 0 8 شپږ 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 5 5 0 0. ایم ټی این نمبر ورته وايي 0 5 8 9 3 9 0 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 0. روسي کې ورته روشن نمبر وايي 0 5 9 0 3 9 0 8 4 5 0 0 5 9 0 0 1 0 0 0. افغان نمبر 0 5 نه سو سلور سلویخ نه سو یو سلویخ روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کی او په بار بار نشر کی لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی وی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دین احمد مناخل خبر کوم مې یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم 00 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه تجربه معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم 00 2 3 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم 00 2 3 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ول سوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات للی دي دره کې نست نور الله نه میږي د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي ولا خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان نه دغه چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونمو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سرځخ للی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وش داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالیو د کیسر تکریه از ما یو خریه دی چې میاشت مخ کې وتلې دي د کور څخه د ایران سفر تللې دي نو نادر کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مارګ دې معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نوم یې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی. په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه دي. زه محمد دین د بل خلک د چارګوله تور سالي د زیږینور د کل سم تماس تور موږ یو راکاسي زروس سلامه د محمد دین د عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مسله درکه شوې دي. نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 2 مننه خیر دی سید ازادي شروع کار کوم وسخه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا ته زنګ وي څه معلومات کوي دي نو به باندې او په دغه کوم مسر تماس سره سي سلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوستل اتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې یو رښه وای دا په یاتل څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توای ما چې سی پر اوسه وښ پټ شپږ سلوي شپږ اړیا شپږ اړیا او رښتیا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه او پیزو اری واش مره بیا ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پتا شپږ سلوي شپږ اړیا شپږ اړیا روشن شمار در ته یادو ما صفر و نه پنځه نه پنځه لته فمنه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی نوم شفیع اللہ د پلار نوم ملا عزت اللہ د زابل ولایت د غرد ولسوالی د ډاګی د کلی وسیدونکو دی. عمر اوس ویش کال دی. پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب له حجایو ته تیز ده. د مدرسې طالب دی. کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 0 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 0 0 8 2 2 درڅلویش درې مشمره ده 0 0 0 2 8 0 0 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 0 0 9 4 9 5 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي دولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درغه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچره ما راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 0 0 0 1 4 3 4 ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سایپلا جان د پلور نوم یې زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي 0 1 4 3 6 8 2 9 بله شمېره ده 0 1 6 8 9. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 15.
د ازادۍ رادیو ومو ورځ خبرونې ته ستړي مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پهلې هم د تیرې اونۍ له سرچپه امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفتیم که بیای با ما مشوره بیتی؟ اونا به سر ما حکیم است؟
او بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند خبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه اندېښنه وښودله. خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریز او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته وروبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، دا عادي خودلو هڅه کوي او ملاتړ کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دعوا کوي دا د پښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بې نسمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبلی په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړې، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلو فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسنی استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی خو دا یوه ځیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په داخلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرۍ ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په یو برنامه کې ویلي په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي خو که مقایسه یې وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولې.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې، موږ یې مالي ملاتړ کړو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس به د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي خو دا وار د هغه یو نسبتا ځای ناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوو چې وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وګفتیم چې بیا به ما مشوره بیتي او نه به سره ما حاکم است او نه به ما نام یته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کده ناکام شده شرمنده را تازه افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی ده چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا را څرګند شوی. هغه کسانی ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارند، د عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یو اسلامي ټولنه ده، خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو، طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادي راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې حواله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی، په دې حواله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ و د افغان نجونو د باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په حواله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا په سویس جنیوا کې د انفورس ډیسپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټیډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قومونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قومونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام ترسره کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواښونو ته په اشاره وایي سږ کال افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اوچا د راپور پاړه د ازادۍ راډیو پښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا د بشري مرستو په وړاندې په خنډ تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې د یو پوهنتون استاد دی، په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانې ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخواني واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په هکله چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستې چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امنیتي دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې تر سقوط څو ساعت وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارته راننوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګه وایستله، دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستانه د باندې خبرې دا دي چې نخیا علامه داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغ جوړ وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخی بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ سعودي ته د درنویوم ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمه الهم د اکتوبر تر وروستۍ وو د توقیف امر غزولې لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمه امر کړی و چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلوریست ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا 95 قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به 50 کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سختي څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروسته او دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنگلاديش د عام روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپرې کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پانی هم سره راوړو نو د افغان ځواکونو په خوانې سرتیره چې د هلمند جګړه کې 14 تر د دواړو سترګو رڼا اخیستي او ورماو نه یي په جرمني کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کندو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته لدی ورسته ورکول کیږي. همدارس د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغله په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. خغلی اتاولا شګیوال ته په هالند کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نقد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستی ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس و ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خبرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستانی ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمې نه د شړلو پریکړه یې کړې. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلي گزارونو تشدد کوي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگسالاره ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قول اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم موسیقي هنر تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پریښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای، او مې شکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په آزاده فضا کې به ژوند کوو.
ته د شي شکر او باسي پلیز خدای، زه خدای ته ډارېږم، ټول تختې روان دي، زه ګورم بوټان مې پاتې شو په ګور کې. خپل زه ما هغه تل تارې ته پته سره ما و طالب راځي ما وشي او شل کار کار کړې دي څنګه وکم پلیز خدای.
د طالبانو له بیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکې. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوې وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه لا به حقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیری شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخي یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته لسکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو په تړاو تمثيل نه کوي. لا افغانستان نه د باندې هنرمندان د افغانستان د هنري راتلونکو لپاره سختي شي بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او به یو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته.
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انزور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلې او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک لپاره مختلفو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخبور سهر دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل دغدار دی وطن وطن زمون افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځان ته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په 23 خپل ملګری ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسې ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو نیوکو منه کړي او دغه د پریکړې درناوی ته وربللي. او دا ونیم درته د نړۍ جالب او پزړه پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نورالایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,000 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله طبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځو لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارډ ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7 کې 6 کیلومتره لار وهي، چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل، د دروازو خلاصېدل، هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ رادیو نننۍ 1 ورځ هم پای ته رسو. په لامو سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
مثلا به جوړه دا الله چې خوند باوکړي ډېر زیات بشو خوشاله الله چې خوند باوکړي ډېر زیات بشو خوشاله چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خوان با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خوان با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا آزادی رادیو
شیرجه د بانو په پنجرو کې بانو په پنجرو کې نرګس چې راتک شیرجه د بانو په پنجرو کې بانو په پنجرو کې په خوشکو یا تازه کړم ننګر هار چې را پیاد سي اوشکو یا تازه کړم ننګر هار چې را پیاد سي پشپشتو کې لغزېږم پشپشتو کې لغزېږم کندهار چې را پیاد سي د ګلو پاڼې مچ کړم کابل مزرا تراش چې ګل روخي پنڅا سي ګل روخي پنڅا سي کابل مزرا تراش چې ګل روخي پنڅا سي ګل روخي پنڅا سي پغمان سندری وایم گل بہار چرا پیاد سے پغمان سندری وایم گل بہار چرا پیاد سے خوش پشتو کی لغزے رم کندہار چرا پیاد سے دگلو پانی مچکڑم خاطر سر کیجی خما خاطر سر کیجی طوفان د تورش بوبا خما خاطر سر کیجی خما خاطر سر کیجی معرفت سودا ورکړم رون سهار چرا پیاد سي معرفت سودا ورکړم رون سهار چرا پیاد سي پشپشتو کې لغزېږم پشپشتو کې لغزېږم کندهار چرا پیاد سي د ګلو پاڼې مچ کړم زوړیا چرا پیاد سي د ګلو پاڼې مچ کړم زوړیا چرا پیاد سي ګلو پاڼې مچکړم زوړیا چې را پیاڅه